آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا جمهور رئیس سړو تښتونکو ته د پیسو ورکولو په اړه د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون راوستو امر کړی دی. د باسترن د ځغاستې په بمچون کې جوهر څرنایف باندې د مرګ سزا راختلې ده، او د الاباما گورنر ویلي دی چې د کانفدرټ بیرغ دې د دې ایالت د دولتي ودانۍ څخه راکښته کړی سي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د سرطان د میاشتې څلورمه ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 25مه کیږي. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته به لومړی دا راپورټ واورئ چې د سولې خبرو د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلافات راڅرګند کړي دي. د ننګرهار چارواکي د کابل په ادارې غږ کوي چې په هغه ولایت کې دې پانګ پاته نیمګړې پروژې بشپړه کړي، او یو اقتصادي رپورټ هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافی سرداری تاسو اورو. جمهور رئیس باراک اوباما ویلی دی چې حکومت به نور په امریکایي کورنیو باندې له دې کبله د جرم تورونه ونه لګوي چې غواړي د سړو تښتونکو تروریستانو سره خبرې وکړي یا د پیسو ورکولو په بدل کې برمته سوي کسان راخوشي کړي. ښاغلی اوباما د یرغمل نیول سوو کسانو په اړه د امریکا د پالیسۍ د شپږو میاشتو څیړنې څخه وروسته پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې موږ باید کارونه په ښه توګه ترسره کړو. هغه وعده وکړه چې حکومت به د ملي اختیاراتو د ټولو وسیلو څخه کار واخلي چې هغه امریکایان راخلاص کړي چې په خارجي هیوادونو کې نیول سوي دي. په دې کې د یرغمل د کورنیو سره زیاته ګټوره همکاري شامله ده، لکه د یرغملو د خپلوانو سره د اطلاعاتو شریکول، او د یرغملو د آزادولو دپاره د خصوصي واکمنانو سره کار کول. جمهور رئیس وویل چې د امریکا د اوږدې مودې دا پالیسي به چې حکومتي چارواکي د سړو تښتونکو او د هغوی د استازو سره تماس نیولی سي بدله نسی. د نوې پالیسۍ په اساس به د یرغمل نیول سوو کسانو کورنۍ له دې کبله په جرم نه محکومېږي چې د خپلو ګرانو کسانو د آزادولو دپاره سړو تښتونکو ته پیسې ورکوي.
د باستن د ځغاستې په بمچون کې جوهر څرنایف باندې له دې کبله رسمن د مرګ سزا راختلې ده چې په 2014 کال کې د بم په چاودنه کې درې کسه ووژل او 234 تنه یې زخمیان کړل. د امریکا یو فدرالي قاضي پرون د چهارشنبې په ورځ په څرنایف باندې رسمن دا سزا چې 13 میاشتې د منصفه هیئت 12 غړو په ګډه تایید کړې وه اعلان کړه. څرنایف ته مخکې له دې چې دا سزا یې اعلان سي اجازه ورکړه سوه چې په عام محضر کې خبرې وکړي. هغه د خپلې دې حملې د قربانیانو او ژوندي پاتې کسانو څخه معافي وغوښته. 21 کلن څرنایف د خپلې محاکمې په ترڅ کې چپ او خاموشه و، او د خپلې سزا په اړه هم څه ونه ویل، خو هغه د څه د پاسه 2 کالو چوپتیا ماته کړه او ویې ویل: زه له دې کبله چې خلک مې وژلي دي، د هغو غمونو له کبله چې پر تاسې راغلي دي، د هغو تباهیو له کبله چې ما ترسره کړي دي، معافي غواړم.
د امریکا د الاباما د ایالت گورنر رابرټ بنتلی پرون د چهارشنبې په ورځ امر وکړی دی چې د کانفدرټ بیرغ دې د دې ایالت د دولتي ودانۍ څخه راکښته کړی سي. هغه دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې تیر اونۍ په جنوبي کارولینا کې د تورپوستو په یوه کلیسا کې نه تنه قتل عام شول، او دې کار د کورنۍ جګړې د دې سمبول په اړه نوي اختلافات رابرسیره کړل. بنتلی د دغه بیرغ موجودیت په مهمو مسایلو کې د جنجالونو د راپیدا کېدو وسیله وبلله، او وی ویل چې د هغه راکوزول صحیح کار و. د جنوبي کارولینا ایالتي پارلمان به وروسته له هغه په دې اړه بحثونه وکړي چې گورنر یې د دوشنبې په ورځ وویل چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې دغه بیرغ د ایالتي ودانۍ څخه راکوز کړی سي.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویل دی چې د پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته تلیفون وکړ، او د هغو اوازو په حق له خبرې سره وکړي چې وایي امریکا د فرانسې د مشرانو سب سوي خبرې په پټه راخستې دي، او دا چې اوباما خپل وعده بیا تکرار کړ چې د جاسوسۍ داسې تاکتیکونه به چې د متحدانو ترمنځ د منلو وړ نه دي بند کړي. ښاغلی اوباما دې ته ورته واده یو ځل مخکې هم هغه وخت کړی و چې ایډوارد سنودن په 2013 کال کې د امریکا د ملي امنیت ادارې د څارنې اختیارات رسوا کړل. د فرانسې او امریکا د مشرانو د خبري وروسته له هغه وسوي چې د ویکیلیکس وی پانی د سیشن بی پورز هغه اسناد خبره کړل چې پکې ویل شوی دی چې د امریکا د ملي امنیت ادارې د 2018 کال څخه تر 2012 کال پورې د فرانسې د پخوانیو جمهور رئیسانو ژاګ شیراک، نیکولا سرکوزی او برحال جمهوری شاغلی اولاند جاسوسی کړی و.
د ناتو عمومي منشي یانس سټال تنبرګ ویلي دي چې دغه اتحاد باید دې ته مجبور نسی چې د روسیې سره د سړې جګړې په ډول د وسلو مسابقه پیل کړي. سټال تنبرګ پرون د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د ناتو اتحاد باید د دې لپاره خپل نظامي قابلیت لوړ کړي چې خپل غړي هیوادونه وساتي. هغه داسې وویل:
And we do not want a new arms race. We want to keep
موږ باید وسلو په سیالي کې راګیر نسو، خو موږ باید خپل هیوادونه خوندي او محفوظ وساتو. موږ دغه راز د خپل اندیوالانو سره هم باید له نږدې کار وکړو چې د گاونډیو هیوادونو ثبات مو محفوظ وي.
سټالټنبرګ د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې څخه مخکې دا وینا د بلجیم په پایتخت کې وکړه. مخکې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارتر دا څرګنده کړې و چې د امریکا متحده ایالات په د ناتو د ختیځ اروپا په شپږ ملکونو کې تقریبا 250 ټانکونه او نورې درنې وسلې او نظامي سامانونه او تجهیزات ځای پر ځای کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې یو بل جمهوري غوښتونکي کاندید هم زیات شوی دی. هغه د لویزیانا د ایالت گورنر بابی جندل دی او پرون د چهارشنبه په ورځ په خپل ویب سایټ کې د خپل کاندیدې اعلان وکړ. هغه لومړنی هندی نژاد امریکایی دی چې په ډیر جدیت د دې هیواد جمهور ریاست هم ملاتړ لري. جندل 43 کلن دی او دوه واری سر په سر د لویزیانا د گورنر په توګه انتخاب شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکریز مجد خبرونه راپورته. د سولې خبرو د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلافات راڅرګند کړي دي. د طالبانو یو ویان دا رد کړی ده چې په چین کې د افغانستان د حکومت سره خبرو ته استازی استولی وه. په دې اړه د اسلام آباد څخه ایاز ګل رپورټر استولی دی چې روشان نورزیه تسته اوروي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز دا تایید کړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د چین په ورومچی کې غونډه سوې وه. شاغل عزیز وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان به ډیر ژر د مذاکراتو د پیلولو په امکاناتو خبرې وکړي. د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو جرګې ته وویل چې د چین د اورومچی په ښار کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو بندوبست اسلام آباد کړی وو. د مذاکراتو په اړه سرتاج عزیز خوشبیني ښکاره کړه. شاغل عزیز وویل چې د خبرو په راتلونکي پړاو کې به پرمختګ وسی، خو د راتلونکي غونډې د وخت او ځای په اړه معلومات ورنه کړل. خو طالبان بیا د دغه سی غونډو اهمیت لږ بولی. په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دی، طالبان ویل دي چې کچيري داسې څه سوي هم وي او یا هم په راتلونکي کې پلان وي، نو دا به د افراد لخوا تختی وګڼل سي. طالبان ویل دي چې دغه سی کسان د طالبانو اساسیتوب نه کوي او نه هم د طالبانو مشانو د چین د غونډې اجازه ورکړې و. د پاکستان د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو د جرګې رئیس ویس احمد خان لغاری امریکا ژغته وویل چې دا خبره چې اسلام آباد طالبان کنټرولوي سمه نه ده او مذاکراتو ته د غیانو راوستل ګران کار دی. هغه وویل:
زه
فکر کوم چې د طالبانو سره زموږ اړیکې د تاریخي پس منظر په خاطر داسې یو څه دی چې غربي نړۍ او حتی د افغانستان دننه خلک یې په تړاو ډېرې هیلې لري. په 1990 کلونو کې د پاکستان د پوځ په اړه ویل کېدل چې په افغانستان کې طالبان قدرت ته رسولي دي. د هغو درېو هیوادونو د جملې نه چې طالبان یې په رسمیت پیژندلي وو، یو پاکستان وو. افغان او غربي منتقدین ټینګار کوي چې د پاکستان د استخباراتو اداره د یو د پاسه 2000 کال نه وروسته هم د طالبانو سره اړیکې درلودې. لغاری ویل چې په پاکستان باندې انتقاد چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره ډیر څه نه دی کړی، د هو کسانو کار دی چې نه غواړي د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې شې سي. شاغلی لغاری تاکید وکړ چې د پاکستان سر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هوډمن دي چې د مناسباتو د شکیدو په لار کې چې کومې لا سراوړنې لري لاسه ور نه کړی.
So yes, you'll keep hearing those voices, and this is exactly the path.
تاسو د دوارخیزو اړیکو په اړه داسې نظرونه اورئ او دا په حقیقت کې هغه څه دي چې دواړه هیوادونه باید په ډیر احتیاط سره ورسره چلند وکړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې اعتماد پر ځای پاتې شي. زه فکر کوم چې د دواړو خواوو سیاسي او پوځي مشران ډیر شکاري اړیکې لري او ترمنځ په هواي موجود دي او موږ به د ښه پرمختګ شاهدان
وو.
د کلونو شک او بې اعتمادۍ وروسته د پاکستان سره د روابطو په برخه کې د ولسمشر غني پالیسي ته د طالبانو د مشرانو سره د وروستي ملاقاتونو کریډیټ ورکول کیږي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسلام آباد ملاتړ مهم ګڼل کیږي. طالبان دا تاییدوي چې د افغانستان د پارلمان مدني ټولنو بشري حقونو د فعالینو او د ملګرو ملتونو د استازو سره په قطر، ناروې او اماراتو کې غونډې کړې دي، خو طالبانو په چین کې د تیرې میاشتې د غونډې په اړه تبصره نه ده کړې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره ورېدی. د ننګرهار چارواکي د کابل په اداره ژغ کوي چې په هغه ولایت کې دي نیمګړي پاتې مهم پروژې بشپړ کړي. نور تفصيل د زبیح الله غازی پر پټ کې ووري.
ننګرهار کې د هغه دیار لسو پروژو سرنوشت لانه دی معلوم چې د تیر کال په انکشافي بودیجه کې شامل او تر اوسه سرته نه دی رسیدلی. چارواکو ویلي چې دغه ولایت ته تیر کال د درې شپېته پروژو بودیجه په پام کې وخت خو په وخت د پیسو نه رسېدل عامل شو چې ځینې مهمې پروژې نیمګړې او په ټپه ولاړ حالت کې پاتې شي. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس سمیع الله نصرت امریکا غږ ته وویل چې د تیر کال ځانګړې شوې انکشافي بودیجه په پوره ډول نه ده مصرف کړې.
په تیر کال کې تقریبا شپږ ویشت میلیونه تقریبا څلور لکه ډالر لرل او څلور اویا میلیونه تقریبا افغانۍ زموږ لپاره انکشافي بودیجه وه. په ننګرهار کې چې پاڼس پروژې په هغه کې پلې نه شولې او نورې پروژې چې پلې شولې څه جریان لري. موږ تقریبا تاسو ته په هغه فیصدۍ له دغه ویلی شو چې موږ یوازې 15% خپله بودیجه
د بیسودو اړی پارم او جندرما پلونه درې هغه بنسټیزي پروژې دي چې په نیمګړی حال پاتې او تر اوسه د بودیجې د ورکړې هیله لا نشته ده. یوازې د بیسودو په پل څخه کم 3.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت کیږي چې د ننګرهار د یو شمیر ولسوالیو سربیره د کونړ او نورستان موټری په همدې پله تیریږي، خو پاتې چارې یوازې د پیسو ورکړې ته ساری دي. د ننګرهار د اقتصاد رئیس سمیع الله نصرت دغه پروژو د نیمګړی پاتې کېدو لپاره د بودیجې په وخت نه رسیدل ټاکنی جنجالونه او ځینې نورو لاملونو ته ګوته نیسي.
پروژې چې باید پلی شوې وي هغوی هم مخه نیول شوې ده، او بله غټ علت چې زموږ پروژې او زموږ په ژوند باندې مثبت اثر بد اثر غورځولی دی هغه هم زموږ د پروژو لپاره د مالي اقساطو نه اجرا وه خپلوسره ونه شوله.
که څه هم د سږ کال لپاره د دغه ولایت په انکشافي بودیجه کې شپږ شپېته پروژې ځای شوې، خو د چارواکو په وینا د دوی لپاره بسنه نه کوي. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال وایي په دغه شپږ شپېته پروژو کې د تیر کال نیمګړی پاتې شوې پروژې نه دي ځای شوې چې دا یوه لویه ننګه ونه ګڼي.
سګانې بودیجه واقعا انکشافي بودیجه ډېره کمه ده د ننګرهار لپاره، او موږ هیله من یو نورو ډونر موسسات ته چې په ننګرهار کې چې همیشه سره زموږ مجلسونه لرم چې باید ننګرهار ولایت ته توجه زیاته وکړي.
د دغه ولایت اوسیدونکي هم د پروژو په ټپه ولاړ حالت اندېښمن کړي او وایي کابل د دوی شته ستونزې په پام کې ونیسي.
اوس چې ګورو دغه بیا رغونې کارونه ولاړ دي چې د دې علت څه دی؟
مخکې وختونو کې د جلال آباد بیا رغونې کارونه شروع دا ډیر وخت کېږي په ټاپه ولاړ دي، نو موږ د دولت نه غوښتنه کوو چې بیا دپاره دغه کارونه دوباره شروع شي.
که څه هم تر اوسه د تیر کال په نیمه کې پاتې پروژو ته د بودیجې د ورکړې په اړه غوڅ جواب نه دی ترلاسه شوی، خو د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي چې په تمه دي د کابل اداره به دغه ستونزو په واري کې مرسته وکړي.
خوشحال ربد بالتوني ورد فامكي ربد بالتوني ورد فامكي ربد بالتوني ورد فامكي ربد بالتوني ورد فامكي دكان خطر لازم قد خطر دازما
امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، تاسې پام وکړئ دې رپورټ ته. په تالین کې د ډیموکراسۍ طرفدارو مبارزینو په خپل ملک کې د ډیموکراسۍ د اصولو د ټینګولو د کلیزې په موقع د حاکم نظام په ضد خپله کرکه او انزجار څرګند کړی دی. د بینکاک څخه د امریکا ژغ خبریال ران کوربین په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کېږي.
پرون سار وختي د بنکاک د خار په مرکز کې د ټایلند یو ډله سیاستمداران او شاعران راغون شو. دوی په خپل ملک کې د شاهي نظام د سقوط د دریاتیاومې کلیزي په موقع په یادګاری سلی د ګلو ګډي هم کې خوده. راپورټونه وایي چې پولیسو د هوی سارنه کوله مګر مداخله نه ده کړې. لدین مخ کې د می په میاش کې د هغو محصلینو د وی غونډې په ضد چې په خپل ملک قدرت ته د نظامیانو درسیدلو د لومړنۍ کالیزی په موقع راټول شي وو د حکومت عکس العمل ډیر شدید وو. په دې برسیره د هغو سیاسي مبارزینو نه یې چې په خپل ملک په یوې سوله ییزې غونډې کې د بیان د ازادۍ غوښتنه کوله څلوېښت تنه په زندان کې اچولی وو. د بشر د حقوق د سارنې ټولنه چې مرکز یې په امریکا کې دی د محصلینو او د سیاستمدارانو سره د ټایلند د نظامي حکومت په دغه سلوک سخت اعتراضونه کړي دي. د ټایلند د سیاسي چارو یو ماهر تیت پول پیک دی وانچ امریکا غږ ته ویلي چې د ټایلند نظامي حکومت په سیاسي چارو کې د اصلاحاتو په باب د خلکو د نظریاتو د ځپلو هڅې کوي. هغه وایي
But if you look at what is happening now, we are not allowed to say what we think.
که چیرې تاسو وګورئ چې همدا اوس څه تیریږي موږ ته هلته د دې اجازه نشته چې موږ د یوه شي په باب په خاص ډول د نوي اساسي قانون په باب خپل نظر بیان کړو. موږ هیڅ خبره په ازادۍ نشو بیانولی. مثلا که زه وغواړم چې ووایم چې زه د اساسي قانون سره موافقه نه لرم دغه خبره نشم کولی. د ټایلند صدر اعظم هر وخت د خپل ملک په مطبوعاتو باندې له دې کبله اعتراضونه کوي چې هغوی هر وخت د حکومت نه غواړي چې څه وخت به په ملک کې عمومي انتخابات چې توقع ده په 2018 کال کې پیل شي شروع شي. د آسیا په نامه د بشر د حقوقو یوې ټولنې د حکومت نه غوښتي دي چې د خلکو د سوله ییزو مظاهرو احترام وکړي. سیاسي مبصرین وایي چې حکومت له دې نه ډار لري چې د محصلینو تحریک به روس پر روس قدرت او شدت پیدا کندي. مګر دغه سیاسي مبصرین دا هم وایي چې دغه شان د محصلینو ځپل به د حکومت اعتبار ته چې غواړي په قدرت کې پاتې شي او اصلاحات راولي تاوان ورسوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
او دا هم څو لند اقتصادي خبرونه. د امریکا د موټر جوړونې فابریکې فورد اعلان کړی چې د امریکا په شپږو غټو ښارونو او د انګلستان د لندن په ښار کې به د کرایي موټرو پروګرام شروع کړي. د دې پروګرام لمخې به د موټرو خاوندان وکړی شي چې په لندن او امریکا کې خپل موټر د لنډې مودې لپاره خلکو ته په کرایه ورکړي، خو شرط پکې دا ده چې موټر باید د فورد د کمپنۍ نه په پور اخیستل شوی وي. د فورد د کمپنۍ اجرایی رئیس وایي چې په دې پروګرام کې به 14,000 کسان په امریکا او 2,000 په لندن کې برخه واخلي. د فورد کمپنۍ وایي دا کار په دې خاطر کوي چې اوس خلک د موټرو اخیستو سره زیاته علاقه نه لري او هر څوک کوښښ کوي چې د کرایي موټر نه کار واخلي. د بلجیم د حکومت یو چارواکی وایي چې د پور ورکوونکو سره یې خبرې سختې شوې دي. د بلجیم د حکومت استازي په بروسلز کې راټول شوي او په دې غږیږي چې د نورو پورونو د اخیستلو لپاره باید چې حکومت کوم اصلاحات راولي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق چې د بلجیم غټ پور ورکوونکي اداره ده وایي چې د حکومت اصلاحات ډیر د مالیه په لوړولو تمرکز لري نه د لګښتونو په کموالي. د بلجیم چارواکي وایي چې خبرې اترې ډیرې سختې دي خو زیاتوي چې د حل لپاره یې ګډه اراده موجوده ده. او وروستی خبر دا چې فرانسه او سعودي عربستان د 1200 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو قرارداد په نهایي کولو خبرې کوي. د دې قرارداد له مخې به فرانسه سعودي عربستان ته د تیلو د انتقال لپاره غټې کښتۍ، د سرحدونو د ساتلو لپاره خاصې هلیکوپټرې او الوتکې او همدارنګه د اتمي موادو د جوړولو دوه فابریکې جوړې کړي. دا اعلان فرانسې ته د سعودي عربستان د جګپوړو چارواکو د ملاقات په وخت شوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارنت فابیوس د چهارشنبه په ورځ وویل چې په سعودي عربستان به د غزمې خاصې کښتۍ وپلوري او په دې سره به دا هیواد وکړی شي چې په سیمه کې د موجوده خطرونو چاره پې وکړي. په دې قرارداد کې د سعودي د کورنیو چارو د وزارت لپاره 23 هلیکوپټرې او 50 غټې جیټ الوتکې هم شاملې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د نړۍ خبرونه. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې حکومت به نور په امریکایي کورنیو باندې له دې کبله د جرم تورونه ونه لګوي چې غواړي د سړو تښتونکو تروریستانو سره خبرې وکړي یا د پیسو ورکولو په بدل کې برمته سوي کسان راخوشي کړي. د باستن د ځغاستې په بمچون کې جوهر سرنایف باندې لدې کابل رسمان د مرکز زاره خطرې د چې په 2012 کال کې دیر لسم کال کې د بم په چاودنه کې درې کسه ووژل او 204 شپته تنه زخمیان کړل. د امریکا یو فدرالي قاضي پروند چهارشنبه په ورځ په سرنایف باندې رسمان د سزا چې 13 میاشت د منصفه هیئت ولس غړو په ګډه تایید کړې و اعلان کړه. د امریکا د الاباما د ایالت گورنر رابرت بنتلی پروند چهارشنبه په ورځ امر وکړی دی چې د کانفدرېټ بیرغ دی د دې ایالت د دولتي ودانۍ څخه راکښته کړی سي. هغه دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې تیر اونۍ په جنوبي کارولینا کې د تورپوستو په یوه کلیسا کې نه تنه قتل عام شول او دې کار د کورنۍ جګړې د دې سمبول په اړه نوي اختلافات رابرسیره کړل. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان ویلی دی چې د پروند چهارشنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته تلیفون وکړ او د هغو اوازو په حقله خبرې ورسره وکړې چې وایي امریکا د فرانسې د مشرانو سبسوي خبرې په پټه را اخیستې دي او دا چې اوباما خپل وعده بیا تکرار کړه چې د جاسوسۍ داسې تکتیکونه به چې د متحدانو ترمنځ د منلو وړ نه دي بند کړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستالټنبرګ ویلي دی چې دغه اتحاد باید دې ته مجبور نه سي چې د روسیې سره د سړې جګړې په ډول د وسلو مسابقه پیل کړي. ستالټنبرګ پرون د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د ناتو اتحاد باید د دې دپاره خپل نظامي قابلیت لوړ کړي چې خپل غړي هیوادونه وساتي. د امریکا د متحده ایالاتو د 2016 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې یو بل جمهوری غوښتونکی کاندید هم زیات شوی دی. هغه د لویزیانا د ایالت گورنر بابی جندل دی او پرون د چهارشنبه په ورځ په خپل ویب سایټ کې د خپلې کاندیدۍ اعلان وکړ. او د ایران د پاسدارانو شورا هغه قانوني لایحه منظور کړې ده چې وایي حکومت دې ته مجبور دی چې د ایران د ضروري حقوقو حفاظت وساتنه وکړي او په عین حال کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د ضروري جامع او هر اړخیز موافقې وروستۍ مهلت هم رانږدې شوی دی. د ایران دولتي خبری رسنیو رپورټونه خبره کړې او ویلي دي چې د پاسدارانو شورا پرون د چهارشنبه په ورځ د غلایحه چې د نظامي ځایونو او د ساینس پوهانو کتل منکوي منظور کړې ده. د فارس خبری آژانس د دغې شورا د نطاق نجات الله ابراهیمیان له قوله ویلي دي چې د پاسدارانو شورا د رایو په اکثریت د غلایحه منظور کړې ده او هغه یې د اسلامي قانون یا د ایران د اساسي قانون مخالفه ندا بدلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام کړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل، کندهار، هرات کې به نن اسمان شین وي. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه به په دغه ښارونو کې د 10 او 9 ترمنځ وي. په کندز کې به نن اسمان برګ وي. د تودوخې لوړه درجه 10. په خوست کې به نن اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 10. په هلمند کې به نن اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 30. او په فراه کې به نن اسمان اوریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 30. قدر من اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتي جو. نسرین محمود عزیزی او میرویس رحماني صاحب حاضر دي. دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.